سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو موږ غږ د ازادي راډیو ناوري. نن جمعه د کب دریمه چې د فبروري له یویشتمې سره سمون خوري. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. کاغلی روبیو د کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرچ سره په یو ځانګړي مرکې کې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، کله چې په یوه سیمه کې پر حکومت کولو لانجه وي او حکومت ونشي کولی چې په سیمه کې بشپړ کنټرول وساتي، نو دا د دې تر ټولو لپاره فرصت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرکه چې د پنجشنبه په ورځ د فبروري په دوهمه خپره شوې زیاته کړې ده چې د اوسني وضعیت او لس کاله وړاندې وضعیت ترمنځ توپیر دا دی چې امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې د ترهګرو ډلو په نښه کولو لپاره حضور نه لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په خوا یې په دوامداره توګه ادا کړې چې داعش په افغانستان کې ځپل شوې ده. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د څو خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. په زابل کې د ټرافیکي پیښې له امله اووه تنه مړه او څلور تنه ټپیان شوي دي. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لویه لاره د بار وړونکي ټیلر او کوچني موټر د ټکر له امله اووه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې پیښه پرون غرمه د کلات کار په پل سنګي سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې څلور ښځې او درې ماشومان مړه شوي او دوی ښځې او یوه نارینه ټپیان شوي. چارواکي وایي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د کابل کندهار په لویه لار ډیری ټرافیکي پیښې کیږي او ځینې موټر چلوونکي وایي چې د دې سړک سور تر پخوا کم کړل شوی او له دې کبله ډیری ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. یوه ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحده ایالاتو څخه پانامې ته شړل شوي وو، د سې شنبې په شپه د پانامې سیټي له یوه هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمو ته انتقال شوي دي. د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمایي ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پانامې ته شړلي وو په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پرېکړه کړې. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پانامې د ولسمشر خوزي رای ول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ټرمپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پانامې ته لیږلي دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یوې توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه دي د خپل راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو پرون پنجشنبه په یو مرکه کې وویل چې دا د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې تر هغه چې موده موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونشي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغو چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ ونه وینئ نه ترسره کیږي. په ریاض کې په خبرو اترو کې روسیه او متحده ایالاتو موافقه وکړه چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. پوتین او ټرمپ دواړو ویلي چې غواړي غونډه وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له را روانې کتنې څخه په استفاده هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږي شي. ټاکل شوی چې ماکرون به د دوشنبې په ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون د پنجشنبې په ورځ د پوښتنو او ځوابونو په یو آنلاین غونډه کې وویل چې دی په پام کې لري ټرمپ ته ووایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې د هرې کمزورۍ خودل به د چین او ایران په وړاندې چلند سخت کړي. ماکرون له غونډې وروسته ویل چې دا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره بیا ټلیفوني خبرې وکړي چې دا په تیرونی کې د دواړو ترمنځ څلورم ځل خبرې دي چې کوي. ماکرون په ایکسپانه کې ولیکل دوی دواړو ټول هغه تماسونه چې مال اروپایي شریکانو او متحدینو سره درلودل وڅېړل او ټول د اوکراین لپاره د تلپاتې او پیاوړې سولې او د اروپا د امنیت د پیاوړتیا لپاره کار کولو ته لیواله وو. زیلنسکي هم دغه خبرې مهمې او رغندې یاد کړې دي. او د کرکټ د نړۍ نه هم تاسو ته یو خبر لرو. د چمپیانس ټرافی یا اتلانو جام په سیالیو کې نن جمعه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه لري. په دغه لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړله او افغانستان په دغه لوبه کې توپ چونه کوي. سویلي افریقا تر دې دمه د دوه وکټو د لاس نه ورکولو تر څنګ 198 منډې کړي دي او څلور دیرشم 15 اوار روان دی. د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د فبروري په 26 له انګلستان او درېیمه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه فرشته سهاګ تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اوازه او یا هم خبرې کړې دي او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده او افغان وګړي له دغه سیالیونه خوشاله دي.
یو ډېر ښه سرګرمي ده. نو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې ده هغه هم د کرکټ ده چې خپلو منځو کې یو څو د سره وخاندې خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده.
خبرونه کې را سره اوسئ. د کرکټ په اړه به تازه او اپډیټ خبرونه او راپور هم تاسو ته لرو او دا چې په کرکټ کې نن څه روان دي دا به هم را سره واوري. خو د نورستان ولایت نه هم یو راپور شته چې هلته د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوو ستونزې ډېرې زیاتې دي او خلک ترې شکایت کوي.
برګمټال ولسوالۍ کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې دی. چاپو او نیکموک کې چې 4 کلو کې کار کوي. دوی کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د دې تر څنګ بهرنی راپور هم شته ده. د خبرونې تر پایه را سره ملوسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمونږ خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خراغ لاست پیل کول. د نن ورځې په راپورونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړې او په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستي دی. مارکو روبیو کاناډایی امریکایي خبریال کاترین هریچ سره په یو ځانګړي مرکې کې ویلي و چې کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپله ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري د دغو ډلو لپاره فرصت زیات تیګي. د طالبان حکومت وايي دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د داعش پر وړاندې کلکه مبارزه کړې ده. په دې اړه له فیروزی عزیزی جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د ځپلو اداوي کړې او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړې، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارکو روبیو کاناډایی امریکایي خبریالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 6 خپره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده.
are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ډول لپاره فرصت برابروي. وسنۍ وضعیت له تیرو 10 کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړي، خو په خبره یې په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښیي چې اسلامي امارات پرې کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومانه د سلواغې په درویستمه په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاوې کړې دي چې د ادعاوو ته هم د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی او رد کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
روسلا هغه چې د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله خوانزاده سره د نوموړي د زینو سخت پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر طالب مشرانو په زینو غونډو کې را څرګند شوی دی او په مستقیمه یا غیر مستقیمه دوی د راپورونه رد کړی دي. په دې اړه جزئیات له فريدي سیال نورو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوه ته تللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله خونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنځشنبې په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضي وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپل منځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روختون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبره کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبره کوي او کله هم د قومي تعصب خبره راپورته کوي چې ټول مخه د افغانانو زپل دي.
چیز است کوبیدن مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روختون د نوو څنګه د پرانیستې پر مهال وینا کوله، لنړی سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نو موري کڅ هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رات نکړل، خو د ستونزو د هواري لپاره پرسخم او حوصله ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک ته قزالري یا د ملت بازي غوښتنه وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي. نو ځینی وختونه د ځینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغه لوی ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي وو حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمیر چارواکي په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د هغو راپورونو له خپرېدو سره څرګند شول او خبرې وکړې چې پکې ویل شوي وو د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامله د طالبانو د کابینې ډیر وزیران خوابدي دي او ځینو یې ان استعفا وکړې چې نه دي منل شوي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدي هغه مهال زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس ستانکزی د نیولو حکم ورکړ. ستانکزی چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، لڅ باندې وی میاشت رهیسی په متحده عرب اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافات راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونی او د شیر محمد عباس ستانکزی اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات او رستربلی ژوريږي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم پامو کې یو نړیوال موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په اوکرين کې د جګړې د پای تر سوالو پاړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ احتمالي لیدنه ښایي تر هغه ونه شي چې د دې جګړې د پای تر سوالو لپاره هڅو کې د پرمختګ نښې ونه لیدل شي. مارکو روبیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ او ولسمشر ولادیمیر پوتین دواړو ویلي چې غواړي سره وویني او سعودي عربستان یې د کتنې احتمالي ځای یاد کړی دی. د یړه نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسول په اړه پرمختګ کیږي. روبیو له امریکایي خبريال کټرین هاریس سره په یو مرکه کې چې پرون پنځشنبه په ایکس پانه کې خبر شوی وویل چې د فبروري په 13 په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونه شي، هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغه چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ نه ویني نه ترسره کیږي. پاریاس کې په خبرو اترو کې روسیا او متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. دغه جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکرين د روسیې لبري دروسته پیل شوې، درې ورځې وروسته درې کال پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر امدارنګ وویل چې زه فکر کوم چې د دې غونډې کې دلبتر ډېر هدف په دې پورې تړلی وي چې آیا موږ کولی شو په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم پرمختګ وکړو کنه، او که وکولی شو دا غونډه هغه څه دي چې پکې تړون لاسلیک شي. زه فکر کوم چې ټول باید ولمانځي چې ولسمشر ترامپ سوله راوستونکی دی. ترامپ په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې چټکې موافقې ته د رسیدو لپاره فشار راوستی، خو د هغه تکتیکونو د اوکرين او اروپایي دولتونو په منځ کې اندېښنې راپورته کړي او دوی ویرې لري چې روسیا او امریکا ښایي داسې تړون وکړي چې د دوی امنیتي ګټې به له پامه وغورځوي. ترامپ د فبروري په 19 اوکرين او د هغه اروپایي متحدین هله حیران کړل چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دیکتاتور وبالا او په غلطه پر اوکرين د روسي لخوا د بشپړ یرغل تور پورې کړ. په عین حال کې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له را روانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږی شي. مکرون به د دوشنبه په ورځ له ترامپ سره وګوري او د اوکرين د وضعیت په اړه به ورسره خبري وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خرغله. څنګه چې ما په پایل کې ویلې، نن په پاکستان کې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دغه لوبه په داسې حال کې کیږي چې سویلي افریقا په د لوبه په پایل کې پچا وغټله او د توپ وهلو او یا هم د بیټینګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړي لومړی توپ چونه کوي او په دغه ترس کې سویلي افریقا تر دې دمه د دریو کسانو په د سوزیدو سره 212 منډې تر سره کړې دي او دا وس ات دیرشم اور روان ده. د افغان لوبډلې د بریا په هیله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د کرکټ د دغه سیالیو په اړه هم یو جالب راپور درته لرو. افغانستان په بی ګروپ کې د افغان لوبډلې البته دوی نور لوبه هم لري چې یو لوبه له انګلستان او بل له استرالیا سره ده. که څه افغانستان په خپل گروپ کې لډیرو پیوړو لوبډلو سره مخ ته خو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویل دي چې ډاډه دی چې لوبډل به د لوبو بل پړاو ته هم لار پیدا کړي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال هم د کرکټ په تلانو جام کې د افغان لوبډل په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. په دې اړه د ابدی سپوږمۍ د راپور ته غوښ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې د پاکستان په کوربتوب د کرکټ د اتلانو جام ادا سیالۍ په کراچۍ کې ده. بی ګروپ کې د افغان لوبغاړو دوه نورې ګروپي لوبې د انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره دي. که څه هم افغانستان په خپل ګروپ کې له ډیرو پیاوړو لوبډلو سره مخ دی، خو لوبډل مشر حشمت الله شاهدي پرون پنجشنبه یوې خبري غونډې ته ویلي چې ډاډه دی چې لوبډله به یې د لوبو بل پړاو ته هم لار پیدا کړي.
موږ پوره چمتو یو او باور لرم پوهیږو چې لوبه کې څه وکړو. شرایط موږ لپاره مناسب دي. د لوبډلې د کپتان په توګه زه پوره ډاډ لرم چې راتلونکي پړاو ته ووځو.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیاند سید نسیم سادات وایي
2023 کال کې چې کله دوی په 500 نړیوال جام کې سلور سیالۍ وګټي او سترو هیوادونو ته ماتې ورکړه، نو دوی لامه غزای وتوانی د لومړي ځل لپاره اتلانو جام ته لار پیدا کړي.
انګلستان سره د افغان لوبډلې لوبه د فبروري په 26 او استرالیا سره د همدې میاشتې په 28 ده. افغان لوبډله چې څو ورځې مخکې پاکستان ته رسیدلې وه دغه جام ته د چمتووالي په موخه یې د فبروري په 13 او 19 دوه تمریناتي لوبې له پاکستان الف او نیوزیلند لوبډلو سره کړي دي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال هم د کرکټ په اتلانو جام کې د افغان لوبډلې په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. د کابل اوسیدونکو زبیولا او فرزانې ازادي راډیو ته وویل
کرکټ مې رښتیا خوښ ده ځکه د افغانستان لپاره یو د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېرې ښه سرګرمي ده. نو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې ده هغه هم د کرکټ ته چې خپلو منځو کې یو څو دقیقې سره وخاندي خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده. نو هیله لرم چې دا کرکټ هم داسې پرمختګ وکړي.
ټول افغانان بالخصوص ځوانه طبقه ډېر ورته خوشحال دي. نو نننۍ لوبه مې تر ډېره پورې زموږ په ګټه ده. نو موږ ټول ورته خوشحاله یو. موږ به دعاوې بم کوو چې دغه لوبه کوم دی بری ترلاسه کړي او عموم کې ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې د وطن دپاره یو افتخار دی. یو
د یادونې ده چې د کرکټ په اتلانو جام کې د هند لوبې به د کرکټ د نړیوالې شورا له پرېکړې او پلان سره سم په متحده عربي اماراتو کې وي ځکه هندۍ لوبډلې پاکستان ته تګ نه غوښت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
بیا هم خر اغلاس خبری ټول گیتا تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي رادیو نه او ریازادي رادیو وسلر وشاته په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زمونږ دغه راپورونه په ویب سټ کې البته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې لوستل شي او د دې ترڅنګ زمونږ ټولنیزې پاڼې هم تاسو کولای شي ځان سره خوښ کړی او ولته هم تاسو موږ سره خپل نظرونه خپل پوښتنې شریکول ورزو. د افغانستان د نورستان ولایت اړوند یو راپورتا د نورستان ډیری اوسیدونکو وایي چې د ټلیفون او انټرنیټي اسانتیاونه به برخې دي. د دوی په وینا خپل دوستان او خپلوان سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیږلو لپاره په ساعتونو مزل کوي څو داسې یو ځای پیدا کړي چې هلته ټلیفون او انټرنیټ کار وکړي. ځای اوسیدونکو وایي چې د سرپرست حکومت له مسولینو د یادو ستونزو هواری غواړو. په دې اړه د سیمه نسبنګ د همکار دی راپورته وکړي.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیز نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
د کامدیش ولسوالۍ کې مو 50 کیلو لرو مونږه 50 کیلو کې مونږ ته یو مخابراتي شبکه لرو هغه هم د کامدیش ولسوالۍ مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کیلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي نور دا ټول کلی چې ده د مخابراتي شبکو نه به برخه یو مونږ برګمټال ولسوالۍ کې 22 کیلو لرو 22 کیلو په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې ده چپو نیکموک کی چې څلور کیلو کې کار کوي دیو کې هم د 2 کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاس او گریوان دي دوی وای ډیرو کمو زینو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی خو هغه هم په نشت حساب دي د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی دغه بیا ټلیفون کار نه کوي کوم ساحه ته ووځي یا کوم بام چنډ ته یا کوم اورښت غونډه کې لګیدل لږ موبایل کلکای بیا دغه نه خبرې کوي انټرنیټ خو په یو ساحه کې کار نه کوي دومره ځای په جهات نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالی سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چې ځي باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنی سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي
چې دې یا ننګرهار ته راځي یا کونړ ته راځي یا به ته پارون ته انتقالېږي اته سیم کارت اهلیا ولسوالۍ ته راځي بیا هم کلی باندې دې زمونږ خولل لري اطراف کې پراته دي هغه خلک لا رسنه نشي کولای چې ته راشي او افغان به سیم کارت بیل په باندې والي او روشن په بیل باندې والي او سلام یا احتسالات په بیل باندې والي
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت نوی سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي
لسفي صاحب کلیوال صاحب هم د خدمات نه بهرمن دي او اکثرا تقریبا 90% صاحب اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایون کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي نه ولس مشکلات سره مواجه دي
خاغلی ولسدری وای نورستان له طبيخ کولا او ډکته او ډیره سیلانیانې د لیدل لپاره زی هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او خپلو درو په ویډیو خبري وکړي خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دی زیاتې هڅې وکړي په خبرې د کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او لدی لارې به ځای وسیدونکو حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د جواب ترلاسه کولو هڅه وکړه خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډالو کوم چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بې بیا هم خراغ لاستر ډیر مننه چې تر دې د مرا سره وې راپورونه هم دل ته پای ته رسیدي. خو وس هم په دې برخه کې بیا هم د کرکټ د نړۍ نه تاسو ته تازه اپډیټ لرو. نن بیا د افغانستان او د سویلي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوبه روانه ده. دغه لوبه البته د اتلانو جام او یا هم چمپیونز ټرافي د سیالیو په لړ کې روانه ده، او د افغانستان لومړی وار دی چې په دغه لوبو او یا هم دغه سیالیو کې ګډون کوي. افغانستان په بی ګروپ کې لوبي کوي، او د افغانستان لومړی لوبه نن له سویلي افریقا سره ده. او سویلي افریقا توپ وهنه کوي چې د 238 منډو سره یې درې کسان سوځېدلې دي. وړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخبرونه لرو، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړی، او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی. وروسته خو د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو پخوا یې په دوامداره توګه ادعا کړې وه چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی دی. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لوی لاره د بارورون کې ټیلر او کوچنی موټر د ټکر لامل وطن مړ شوی او څلور نور ټپیان دي. په دې پیښه کې څلور ښځې او درې ماشومان مړ شوي، او دوه ښځې او یو نارینه ټپیان دي. چارواکي وایي چې د پیښې ټول قربانیان د کورنۍ غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي او کنه. روبیو پرون پنجشنبه په یو مرکه کې ویل چې د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نه شو چې غونډه د څه لپاره ده، دغه کتنه به ونه شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له راروانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږی شي. ټاکل شوی چې ماکرون به د دوشنبه په ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي. یو ډول مهاجر چې تیرونه یې له متحدو ایالاتونو څخه پانامې ته شړل شوی وو، د سه شنبه په شپه د پانامې سیټي له یو هوټل د دې هیواد د جنوبي برخې ځنګلي سیمې ته انتقال شوی دی. د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمه ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا نه پانامې ته شړل شوی په خپل خوخه خپل هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اختر زاده را سره ده. محبوبه اختر زاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې. محبوبه جانې ډیر مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لره.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده، او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي، او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړ شم او هلته درس وایم. ما خپل ذکرې لري ذکر وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم ځکه چې اندازه ما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل ذکرې مې په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوې ما په جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړ او ته افغانستان
په کابل کې لوی شوی عمل ته زیږیدلې ما عمل ته خپل مکتب وایلې د ښوونځي مې الته ولې دولسم سنف مې الته خلاص کو ال ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره نو هر هغه قدم چې ما خسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای او بل بیا مې کله چې نومرانه زده کړې خلاصې کړلې نو هغه اول کال باندې راغلم مملکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله او درې کاله مخکې سید نه هم سنت کله سم سنت کوم ما په خپل حساب باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم دلته افغانستان کې می په هانتونې سوېلې نه دا
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت چې تابه د افغانستان کې کړی وي د یوې پښتنین جلې په صفات چې مخکې تاسو ویلې ډېر ستونزو سره ته مکتب یې له خلاص کړه نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه تر لاسه کړه کده کیسره سره شریک کړه
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ماته سکالرشپ راکو نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه وو بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یې مکم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ وړ تا ډیر تا جالب وړ تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم د مخبر سره شتل
ک دا دغه خپل قصې پاک لک لند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
زه چې افغانستان کې هم ماشوم ما زما ورخ په پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ته نه شروع سي هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه او ما زبې په کور نه سوي ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې دکړې پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم را وسلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د پاره بيخي ناممکن او چې پانتون تلاش تم یو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سختو نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډیر زیات ستړی وم د ټولنه نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د پاره ډیر ستونزې وې یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډیر زحمت وباسي زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای ورسته لاغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت لډیر های لیول کنه جیګ لیول تکونکو سره باید سره رمضان برابر کړی وای او مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډیر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولا قسم د افغانستان کې
ما په بجانې څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو څه په توګه وځيږي ډیر زیات ستونزې لري دا هم ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه څه یې کاغه سره یې چې د حمایت وسی هغه سره همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډیر زیات مهمه نو هیله ده چې هغه څوک چې داس یو څوک په کور کې لري ډیر زیات حمایت یې.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلی وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی. مګم تحصیل ښه، ژوند ښه، ښه تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دیشانو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلی ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي، او دغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه به مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول، دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن ته ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې چېرته هم ورسېږي نه. ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایي چې څنګه مو تیرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پاک له
اول ورځې کې ډېر سخت و. یو رقم سر مې را باندې تاوېده چې څه شي وکم، کوم جینې شروع کوم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېر زیاته خوشحاله سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې که ته غواړې پرمختګ وکړې، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نسته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې. مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې وي، هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه وو.
په امریکا کې مو د ټکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو پاک لاره ته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیل یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولیده بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه کله راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، چې شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنه واته چلانه ولا مې نه سود آف آن کولای مې نه شو. نو دا مې راوخت، دا راته وخت ستاسو دا مخکې او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم، هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا زه چې انټرنیټ ته ماشي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی، نو زما ورول لاند ماته انټرنیټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو، ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو، سمه ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم، زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی، ډېر ښه دی، کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي،
مګر بیا چې امنیت څه نه یې کنه چې تخپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کو. اوس مهال دلته په ولنټین کې په سایبر سکیورټی کې کار کو.
محبوبه جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري یاستي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي، خزي په انجینرینګ کې شي نه دي، خزي پلانه کې شي نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده، او په علاقه ورته لري ډېر رسېدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ زه ویني ډاکټر مې که زه ډاکټر نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلي، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاسو گریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې کپټوله کې وایو، هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستی او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاری وکي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو د کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دی په سره تماس نه دی نیولی، او نه پیژنم داسې څوک. خو په خپل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کی دي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غټ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري، هغه ته ډیر زیات زیار وباسئ، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبه جان په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شوې یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې زده کړې وکړې او وس لګیای کار پکې کې کومه رشته چې ستا لمعشومتوب خوخیده
زه هر سهار چې له خوب راځي ګم ډیر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار تر سره کړم زه کولای سم خپل کور ولرم خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم نو زه په دې ډیر زیات شکر گزارم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم تر سره کړم مخکې مې لکه چې درته وویل چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله ورم چې یو انلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان څخه لپاره
ما وجان راځه په دې وګګو چې که یو خزه او پټول کې یو انسان یو فزیکی مشکل ولري خو نور د سه برخې شته چې دوی په کې ځان ورسي په کور ناست دوی کولای شي ځان تایید ولري دوی کولای شي کار وکړي دوی کولای شي ژوند مختبوزي تاسو دا وس لګیا یاستې په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستې اوس هم خپل ژوند کوي په خپل په ولاړی مستقیل یاستې اقتصادي لحاظ نه ټولنیز لحاظ نه د چم راست تارت نه یاستي نو کا په دې اړه وريدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې لژن نه نا امید دي یا لدغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم د چې نور باید دوی سره مرستو کې تاسو څه وایئ لری
هغه مونږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده او فزیکل ستونزا هر څوک لري کاغه نه پیغام جګیدلای نسی کې نه ستلای نسی دا ستونزا کوم خاص خبره دا چې ذهنن تاسو آماده اوسې ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کچ وړي هغه امکان لري او همداسي ذهنیت باندې کار وکړئ کوم هدف ته کوم هدف چې لري هغه لپاره زیارو باسي ان شاء الله چې یو رسورس ترسیږي
مننه محبوبه جان د خبرونه په دې برخه کې ک د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا چې کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کوم خاطره
زما لپاره او دې زیات شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلګو ویل چې زباله په هانتون نه فارغ نشم اغه هم بیا په امریکا کې نو اسی یو خوب دی نو کله چې زله په هانتون نه فارغ ایدلم ته په ډیر خو نو مرات فارغ شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیر خوګه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما را کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده او مشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتمان سخت او ترخی شی به هم تا تیر کړي امکان ولري او ته په زوريګه نه داس یو شی به چې واقعا ته نه امید کړی او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی یا غره سره شریک کی
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ دل په مکتب نه راوتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ماته وکړه چې ته غریدلای نشي ته خزه ته پکور کینا ته ولې راغلې دا غورز ما ویل چې پر فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم دا کډیره زیاته خفه کړم او اما غورز نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړي مګم ډیره زیاته توهین شي وم مګر بیا الحمدلله زما دې خپلار دی نو هغه دې ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې راکړه
پویره شمې مینه درته ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی یاستې د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جې کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ وکړم، خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډیر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډیر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان، کدار ته وایي چې د راتلونکو لپاره، د افغانو ښځو لپاره، د افغانو نجونو لپاره چې وس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي، په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي، اول ته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او البته ټول زما حق دی، زما هیواد دی، نو بالکل ډیر ډیر می فکر کړای دی افغانستان ته بهات منځما، او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته بیا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی، او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات دوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده، نو ډیر زیات ضرورت ده. او هر خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د څلور پنځه کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه، او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدر مون اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ. ډیره
زیاته مننه.
د کوثر لجام را بهدلې اوب ها د یقین لګیږي رازی جدلې لحظه تاپ کې زموندلې ماپ کې څورکړي د یې تقدیر خړلې د یې نصیب ورجلې کده ټپونو کورې
تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی تور کڑی داستا پران دی گلی مامی ددوارو ستر گتر اور کڑی دتا کتلی نشم دتا جڑلی نشم تا اور دلی نشم ساتھ رہوں Oh, 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 oh